دا مشال راډیو د سړی مشه وخت مازیګر 15 بجې دي. د نن ورځې آخري خبري غړې کې ز ګل ایاز او شاهین بنيره درته هر کله وای. په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول وار ورکو شاهین بنيري ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
خبرونه د پاکستان فوج په بیان کې ویلي دي چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن پاړه چنار ته رسیدلې دي او تبه د قبایلی مشرانو سره ګوري. د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی پر انډی کوتل کې د غیرت په نوم دیوی 12 کلنې جنې وجنه غندلې ده او په دغه اړه د پولیټیکل انتظامی نه راپور غوښته دی. او سپین مڼه تایید کړی ده چې راتلونکي میاشت به ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وویني. د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج په بیان کې ویلي دي چې نن د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په پړچنار کې د قبایلی مشرانو سره لیده کاته کړې دي. د تیر جمعې د ورځې د بمی بریدونو وروسته احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې د فوج مشر دی سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره د دوی سره خبرو ته کینی. د احتجاج کوونکو 15 مهمې غوښتنې وې چې نن د فوج د مشر سره شریکې کړې. دوی غوښتنه کوله چې په ښار کې د امنیت لپاره د کور ملشیز ځواکونه وګمارل شي، د موجوده انتظامي چارواکي دې له دندې لرې کړل شي، د پیښو آزادې پلټنې دې وشي، ځپل شو خلکو له دې تاوان ورکړل شي او هغه امنیتي سرتیرو ته د سزا ورکړل شي چې په مظاهره چانوې ډزې کړې وې. په پاړه چنار کې ځایي خلکو د تیرې جمعې د ورځې راهیسې په پی ایچ او کې خپلې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی او بېګای د وژل شو په یاد کې د شهیدانو شپه هم لمانځلې ده. په پاړه چنار کې تازه بمی بریدونو ذمهواري تحریکي طالبان پاکستان انتخابي وزیرستان ډلې او لشکر جنګوي العالمي منلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل پر پاکستانی چارواکو غږ کړی دی چې تیره اونۍ په پاړه چنار کې تر 14 وروستو پر مظاهره کوونکو د ډزو پلټنې دی وکړي. د سازمان تیر ماسپښین په خپل خبر پاڼه کې ویلي تیره جمعه د پاړه چنار ولس په 14 کې د وژل شو په ویر وو. د دې پر ضد سوله ییزه مظاهره کوله چې ورباندې ډزې وشوې او پکې 4 کسان وژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د پاکستان چارواکي باید سمدستي د دې پیښې د آزادو او مؤثره پلټنو امر وکړي. د سازمان بیان زیاتوي چې د پاکستانی حکومت ذمہواري ده چې د بیان او د سوله ییزو جلسو د آزادیو د حقونو درناوی او ساتنه وکړي. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل کې د غیرت په نوم دیوی 12 کلنې جنې وژنه غندلې ده او په دغه اړه د پولیټیکل انتظامی نه راپور غوښته دی. نن له گورنر هاوسا په خپور شوي او بیان کې ویل شوي دا وژنه د بنیادي انساني حقونو پر ضد یو عمل دی او ورسره په ټوله نړۍ کې د ملک بدنامي شوې ده. بلخوا د خیبر ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ نیاز محمد نن مشال لرو ته ویلي دي چې دغه جنې د خپل کورنۍ لخوا د ناموس په نوم وژل شوې ده.
دا د شپې راوتی دي، هغه لکانو ګاډي کې کېنولې ده، بیا هغه لکانو دا ګاډي کې پرېښودې ده، دا د یو تدې تخصیدلې دي. هغه لکان دا بیا تر سره تللې ده، دا جنې چې دا تر په ضمانت پانی کې نه چیرې دا مطلب بیا هم جرګه مرکو بیا لیټر نیمړه کړه. دا هغه تر کلر هم ده او هغه ضمانتي هم ده، هغه موږ نیولې ده.
د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې په دغه وجنه کې ککړ ځینې کسان نیولې دي او دا غینا پختنه روان دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د راپور تر مخه په کال 2014 کې په پاکستان کې د ناموس په نوم له 500 ډیر خزه وجل شوې دي. په سواد کې نه پیژندل شوی وسلوالو د خزو د حقوقو دفاع کوونکي تبسم عدنان په کور ډزې کړې دي. نن مشالې سره د خبرو په وخت تبسم عدنان وویل چې بیګا د شپې نه پیژندل شو وسلوالو په منګوره کې د هغې په کور ډزې کړې دي، خو په دغه برید کې چاته سزاني زیان نه دی رسیدلی.
تو پاوکم یوی بجی تقریب پا ما بانده قاتلانه حمله شوی ده او سا دور دزی شوی دی و ده اللہ رحم دا ده چی بس زتی بچ شم دا غینا چی سوکم و پا منگ تا پتنشتی چی سوک تی خواهو بیا و تقریدل.
په اسواد کې پولیس چارواکي وایي د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي او د تبسم عدنان په خوښه د ناپیژندل شو وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د ناتو اتحاد د دفاع وزیرانو ژمنه کړې ده چې د افغانستان د پوز روزنې په مخه به نور سرتیري استوي، خو د امریکا تر پلان شوی اعلان مخکې د اضافي سرتیرو کره شمېره نه ده ورکړې. تیر ماښام په برسل کې تر غونډې وروسته د ناتو مشر ینز ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل ناتو په یوازې سر په افغانستان کې دوامداره سوله نشي راوستې، بلکې دا کار د افغان حکومت په اصلاحاتو پورې تړلی دی. چارواکي وایي تر تړلو دروازو شاته په پرونی غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتیس د ناټو اتحاد پر غړو او د ائتلاف په ملګرو ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره دی نور سرتیری واستوي. تر پرونی غونډې مخکې د برتانیا د دفاع وزیر خبریالانو ته ویلي وو لندن به له سلو کم سرتیری افغانستان ته لیږي. امریکایي رسنۍ وایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ افغانستان ته له دریو څخه تر 5000 پورې اضافي سرتیرو پر استولو غور کوي. عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی د اسلامی دور ډلې لخوا د تش په نوم خلافت د ختمېدو اعلان کړی دی. د اسلامی دور ډلې وستوالو درې کاله مخکې د موصل په هغه جومات کې خپل خلافت اعلان کړی و چې د روانو نښتو پر مهال ویجاړ شوی دی. عبادی دا څرګندونې تیر مازدیګر تر هغې وروسته وکړې چې د امریکا په ملاتړ عراقي او ځانګړو ځواکونو هغه ودانۍ ونیوله چې پکې د پیړیو پخوانی النوري جامع جومات کنډې دي. دا جومات د اسلامی دور ډلې وستوالو د جون په 20مه په بمونو کې ړنګ کړی و. سپینې ماڼۍ تایید کړی ده چې راتلونکې میاشت به ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جرمني په هیمبورګ کې د لوی اقتصاد لرونکو شلو هیوادونو ډلې په سرمشریزه کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوټین سره وویني. د امریکا د ملي امنیت مشاور جنرال ایچ آر مکمستر تېره ورځ خبریالانو ته وویل له پوټین سره د ملاقات څخه خاص ایجنډا نشته، خو ټرمپ به پر هغو موضوعاتو ټینګار کوي چې په اړه یې خبرې کول غواړي. د جی شل هیوادونو سرمشریزه د جولای په 8 او 10 نیټه کېږي. اور دل کو دغه زم د دیو خبرونه د موسم او کرنسی حال د محمد عمران نو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپے او یا پیسې اخیستل کیږي او په 106 روپے خرڅول کیږي. یو یورو په 119 روپے 13 پیسې او 119 روپے 80 پیسې. یو پاون په 106 روپے او 106 روپے 80 پیسې. یو درهم په 28 روپے او یا پیسې او 28 روپے 50 اتیا پیسې. یو سعودي ریال په 28 روپے 10 اتیا پیسې او 28 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 85 پیسې او 1 روپے 80 پیسې. او په یو پاکستانی روپے 309 ایرانی ریال اخستل کیږي او 309 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال د موسمیات د محکمې د وینا تر مخه سبا د خالی په ورځ په پېښور او کوټه کې موسم وچوي او په بنو کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 25 ډیګري سینټي ګریډ وي. په بنو کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 21 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې شاهین ابونیری وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. که چېرې راسه د رواني کړي تر پای پاتې شئ نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د پاکستان فوج مشر په پاړچینار کې د جمعې د ورځې د بریدونو او ډزو په غبرګون کې احتجاج کوونکو سره ملاقات کړی دی. بلخوا د فوج ویان وای چې د پاکستان ټول ولس یو شان دی. په لوړ کې یو جنې د غیرت په نامه وژل شو، خو چارواکي وایي ککړو کسانو ته به سزا ورکوي.
هغه کوم کسانو چې وایلیشن کړی موږ ټول نیولي دي. کوم ایف سی آر الله د هغې مطابق جرګه کیږي، په جرګې ټرایل کې یو موږ کنوکټ کوو.
په سوات کې نامعلومه کسانو د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي تبسم عدنان په کور ډزې کړي دي، خو تبسم عدنان وای خپل مبارزه به جاری ساتي.
سوال نه پیدا کیږي، زه بالکل دا نه بندوم، دا خو زما د ژوند مشن دی. دې لپاره که څوک مامړه کوي دا خو دوه ډزې دي، ما دې ما باندې څوک لس ډزې وکړي خو زه خپل دا مقصد نه پرېږدم، دا زما د ژوند مقصد.
په کوټه کې یو ځای خبریال ظفر اسکزی د سایبر قانون لاندې ایف آی ای ته سپارل شوی دی. دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې آخري خبري غړي ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د کورنۍ په پاړه چینار کې د احتجاج کوونکو پر غوښتنې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا هلته ورغلی وو او احتجاج کوونکو سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات وروسته د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې بیان لیفټنټ جنرال آصف غفور ویلي دي چې د احتجاج کوونکو او ځایي مشرانو سره د فوج مشر د هغوی اندېښنې لري کړې دي او د خلکو د تحفظ ذمہ واري هم اخیستې ده. د فوج وایندا هم ویلي دي چې د پاکستان ټول ولس یو شان دی. د دې ترڅنګ د مشالړو خبريال وای چې پاړه چینار ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ورغلی دی. نور تفصیل به د طارق اورغزی په دې راپور کې وو.
د کورمه په پاړه چینار کې د پوز مطبوعاتي دفتر ویان آصف غفور ویلی دی د پاکستان پوز مشر جنرل جاوید قمر باجوال له احتجاج کوونکو او ځایي مشرانو سره په ملاقات کې د سیکورټي او هلته خلکو ته تحفظ ورکولو ذمہداري اخستې ده. دا خبره له میډیا سره په داسې حال کې کړې ده چې د پوز مشر جنرل جاوید قمر باجوال د جمعې پولیس په پاړه چینار کې د احتجاج کوونکو پر غوښتنې هلته دوره کړې ده. لیفټننت جنرل آصف غفور وایي د پاړه چینار ښار په شمول د ټول ملک حفاظت زموږ په ترجیحاتو کې دی.
ټول
پاکستان خلق برابر دی. موږ لا فرقوریت ته بلاتر یو. موږ پاکستانیان او مسلمانان یو. موږ ته د ترهګرۍ لعنت له منځه وړلو لپاره یو ځای متحد کېدل پکار دي. د احتجاج کوونکو چې کومې غوښتنې دي په هغو کې ځینې سیاسي دي خو چې کوم د سیکورټي په حواله دي د هغې د پوز مشر جاج اخستو حکم ورکړی دی. تاسو ګورئ چې موږ د پوز اضافي دستې راغوستلې او د ښار حفاظت لپاره سیف سیفټي په نامه یو پروجیکټ اعلان شوی دی. په هغه باندې به ښه کاروایی کېږي. د سوال په ځواب کې چې د پاک افغان پوپلا او د ایجنسۍ په نورو علاقو کې سیکورټي صورتحال ښه کول لپاره تاسو څه ګامونه اخیستي دي؟ نو آصف غفور اویل راتلونکي وخت کې امنیت خوندي ساتلو لپاره پر پوله په مکمله توګه په دوو مرحلو کې د باړ یا خردار ته لګولو فیصله یې کړې ده چې ورسره امنیت به تر ډېره حده خوندي شي. په پاړه چینار کې لا هم تېرې جمعې راهیسې د ښار اوسېدونکو په پی ایچ او کې خپل احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. له سیمې څخه رسېدلو راپورونو تر مخه په ښار کې د نیتا د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم ورغلی دی. د زیارت پر ورځ د پیپل ګوند سینیټر رحمان مالک پاړه چینار ته په ورتګ بندیز لګیدلی و چې دا ګام د ګوند مقامي مشر حاجی جمیل په سختو ټکو غندلی دی.
د عمران خان کې خلل او داسې مشران راغلي وو هغه به پرې نه خلل. موږ ډېر افسوس کوو چې را د مو مشرانو ها دا حق جوړېدو ته هغوی دلته راغلي وای هغوی دا دغې درنې کېمو سره شریک شوي وای.
تېره جمعه په پرله پسې دوه بامبي چاودنو کې تر 2500 زیات ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وروسته پر مظاهره کوونکو د ملیشیا سرتېرو په ډزو کې څلور کسان مړه او 12 نور ژوبل شول. ملیشیا ځواک وایي پر احتجاج کوونکو ډزې نه دي کړې. د بامبي چودنو زمواري تحریک طالبان پاکستان انتقام وزیرستان او لشکر جنگوی العالمی منلی دا. طارق اورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د خالد اورغزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو
سروے
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم پنځو بجو
مشال اړیته تاسو غوږ یې درنو دونکو د خیبر ایجنسی په لوړګي کې یو جنې د غیرت په نامه وژل شوې ده. یو ځای اوسیدونکي د نوم خود له پښت مشال اړیته ویلي چې دا پیخه د جون په 8مه نیټه رامنځته شوې ده او دا پیخه د لوړګي په خوګاخیلو کې په کډا کلی کې رامنځته شوې ده. بلخوا پولیټیکل چارواکو مشال راډیو ته ویلي دي چې په دې پیخه کې ککړ کسان یې نیولی دي او هغوی ته به د اف سی آر قانون لاندې سزا هم ورکول کیږي. نور تفصیل به د رفت انجوم په دې راپور کې وو.
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې یو جنې خپل کورنۍ د غیرت په نامه وژلې ده. د ځایي چارواکو په وینا دغه جنې چې نامه یې نغمه وه او عمر یې 12 نه تر 14 کالو پورې وو د جون په 23مه نیټه د دوو هلکانو سره د کوره تښتېدلې وه چې بیا وروسته د خاصدارو لخوا ونیول شوه. د خیبر ایجنسی اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ نیاز محمد مشال لډیو ته د دې واقعې تفصیل سدا سي بیان کړو.
د 23 تاریخ وته و د کورنا او په 27 کلم شوی غالبا د شپې راوتې دي هغه هلکانو ګاډي کې کېنولې د بیا هغه هلکانو د ګاډي کې
گرفتار کری دیوزائی کا جون پوشتمارا مختشف ځای کس وایي چې په 28 جون د وژل شوي جنۍ د جنازې په موخه د جنۍ د کورنۍ مشرانو اعلان کړی وو چې دواړه لکان دوی ته حواله کړی شي چې د قبایلي روایتو مطابق ورسره چلن وکړی شي. خو بلخوا د خیبر ایجنسې پولیټیکل انتظامیه وایي چې دا دواړه هلکان د ځای نه تښتېدلي دي خو د هلکانو دوه رشته دارانی گرفتاره کړي. بلخوا د مدني ټولنې غړی او فاټا بشري حقونو کمیشن مشر زر علي افریدی وایي چې د جنۍ وژنه د بشري حقونو سرغړونه ده او په کار دا وه چې فاټا ته غځول شوی جوینایل جسټس نظام د آرډیننس 2000 تر لاندې چلن شوی وي.
یو خدا ته دا چې اختیار کوم امندمنټ شي په هغه کې انډر 16 چې دا خو د شپږ سو کالو نه کم ماشوم دا ځان سره نه ساتلې. خو دلته بیا یو بل سیستم شته. موږ دا سوال کوو چې جوینایل جسټس سیستم آرډیننس دا په کار خدا و چې یو مشر ته بیا دا چې ورکړی وی چې هغه صحیح سړی وی هغه په کور کې وی چې سیکیور وی ریاست سیټیزنز دی او دا خو ریاست لپاره کار دی ریاستی ادارو لپاره کار دی دا کم فورس چې دی هغه خاصدار دی چې پولیس ته دا فکر کوي دی ژوند دی سیکیور کړی وی اعلان دی چې خور چې به داري څخه خلق تا ارګنایزیشن څخه هغه ته ورکړی وی.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د یو رپورټ تر مخه 2014 کې په ټول ملک کې د 500 نه زیات خزې د غیرت په نامه وجلې شوې دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په تاندی هلی خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
مشال لري تاسو غوږی درنو اردوونکو په اسواد کې د خزو حقوقو لپاره کار کوونکې او نړیواله جایزه اګتونکې تبسم عدنان په کور نه معلومه کسانو ډز کړي. په پیخه کې تبسم عدنان بچو ده. تبسم عدنان مشال لري ته ویلي دي چې په خوا ورته هم دړکی ورکل شوی وي خو دوی به خپل مبارزه نه پرېږدي. بلخوا په سیدو شریف تانه کې د پیخه مقدمه درخل شوې ده. نور تفصيل د نیاز احمد خان په راپور کې ورو.
پسواد کې د خزو لپاره کارکونکو او وړمې د خزو جرګه جوړونکو تبسم عدنان چې په دغه خدماتو ورته د امریکای له اړخه د نری خزو جایزه کال 2015 کې ورکړې شو. مشال ډېری ته ویل چې 13 شپه نا وخته نا سرګند وسلوالو د هغې په کور دننه د بهر څخه ډزې کړې چې پکې هغه لک تر لګه بچ شوی ده.
پاوکم یوې بجې تقریبا په ما باندې قاتلانه حمله شوی ده او دوه ډزې شوی دي. خو د الله رحم دا دی چې بس ځتی بچ شوم دا غینا او زمونږ سیکیورټی چېون سیکیورټی ګارډ چېون هغه هم پوره دغه وکړلو فایرنګ مایرنګ یې وکړلو. نو بس چې څوک مو په مونږ ته پته نشته چې څوک څه خواغو بیا وتښتېدل.
دوی زیاتوي چې د تېرې سومې راسې د ښځو حقونو لپاره په کار نامعلومه تنان دې ته ګواښونه کړي او د هغې دوی پولیس کې باقاعده رپورټ هم درج کړی.
یو خو زما کار داسې دی چې آی دین ستاسو په نظر کې هم راځي ټوله دنیا یې نه ہیومن رائٹس باندې کار کوم او اسپیسیفیکلی په وومن رائٹس باندې کار کوم کې دې شي هغه عناصر کې دې شي نور د دهشتګردۍ څخه عناصر س دغه کوي کوشش کوي څوک نو زه هیڅ نشم ویل چې چا کړی دا دینه مخکې ما ته تھریټس د سی ډیت تھریټس را ته ملاو شي وی او د سی اس ام اس را ته راغلی وی
باندې وسلوال یا نور خلک دوی د خزو حقونو لپاره د کار نشي منع کولای او هم دغه رنګه به دوی د بې وسه خزو لپاره کار جاری ساتي.
سوال نه پیدا کیږي. زه بالکل دانه بندو ما دا خو زما د ژوند مشن دی. دې لپاره که څوک مامړه کوي دا خو دوړه دي دی ما دې ما باندې سوکلس دی یو کې زه خپل دا مقصد نه پریدم. دا زما د ژوند مقصد دی.
د سیدو شریف پولیس ثانه محرر په دا اړه مشال ریډیو ته وویل چې د تبسم عدنان په وینا دوی د ناسرګند وسلوالو په ضد مقدمه درج کړې ده او د دغه تفتیش شروع شوی دی او وړاندې نه تبسم عدنان ته د ساتنې لپاره پولیسو څوکۍ لګولې شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15000 315 او 15000 215 کلو هرتز.
مشال اړو ته تاسو غوږی په کوټه کې د امنیتی سرتیرو لخوا د سایبر کرایم په تور کې نیول شوی ځای خبریال ظفر اڅکزی د پلټنې مرکزی ادارې اف ای ای ته سپارل شوی دی. بلې خواته د خبریالانو بیلابیلو تنظیمونو د ظفر اڅکزی نیول په سختو ټکو کې غندلی او له حکومت یې د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. تفصیل ایوب ترین راکوي.
په کوټه کې یو ځایی عدالت تیر ورځ د خبریال ظفر اڅکزی په اړه د پلټون لپاره وای فای ته نور شپږ ورځې وخت ورکړی دی. عدالت دا ګام د غوروسته پورته کړی کله چې د پاکستان د پلټنې په مرکزی اداره اف ای ای کې د ظفر اڅکزی په ضد د سایبر کرایم لاندې مقدمه شوه. په مقدمه کې پر ظفر اڅکزی تور لګېدلی دی چې هغه پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک ځینې داسې لیکنې یا شیان شیر کړي دي کوم چې د پاکستان د یووالي او د امنیتي سرتیرو په ضد وو. ظفر اڅکزی د کوچني اختر څخه یو ورځ لمخه هغه مهال په کوټه کې د امنیتي سرتیرو لخوا په نیمه شپه کې نیول شوی وو کله چې دی په خپل کور کې ویده وو. پر دغه پیښه باندې خبریالانو د بیلابیلو ډلو یا تنظیمو لخوا غندنه شوې ده. په دې ترڅ کې تیره ورځ په کوټه کې یو غونډه هم وشوه. په غونډه کې د ورځپاڼو مدیرانو د خبریالانو د اتحادیې مشرانو او د پریس کلب منصبدارانو ګډون وکړی. په غونډه کې غوښتنه وشوه که چیرې یو خبریال هم په یو جرم کې تورن وي نو د هغه لپاره پکار دی چې لومړی امنیتي ادارې د خبریالانو د مشرانو سره تماس ونیسي او په کومه طریقه چې ځایي خبریال ظفر اڅکزی د خپل کور څخه په نیمه شپه کې پورته سوی او په ښځو او ماشومانو کې چې څه ډول ویر خپره سوی ده هغه د سختې غندنې وړ ده. په غونډه کې پریکړه وسوه چې په دې ترڅ کې به ډېر ژر د خبریالانو یو پلاوی د جګپړو حکومتي او فوجي چارواکو سره ویني چې موخه یې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخنیوی کول دي. بلې خواته د پاکستان د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نیټورک لخوا هم د ظفر اڅکزی د نیول کېدو غندنه شوې ده او د حکومت څخه په یو بیان کې سم د لاسه د ظفر اڅکزی د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. دغه ډول دلته په کوټه کې د اف ای ای د یو چارواکي په وینا چې دوی په کال 2018 کې د سایبر کرایم لاندې 12 کسان نیولي او نږدې 6 کیسونه داسې دي چې د هغو پلټنه لا اوس هم روانه ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو اردوونکو، د خبریالانو د ساتنې نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ پر پاکستانی چارواکو غږ کړی دی چې په کوټه کې نیول شوی خبریال ظفر الله خان اڅکزی دی زر تر زره خوشی کړي. د دې خبریال پلار نعمت الله تیره ورځ مشال اړیو ته وویل چې تیره اونۍ د ملشي سرتیرو د ده په کور چاپه ووهله او زوی یې له ځان سره ویوړلو. نور تفصیل به د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې واورو.
نیویارک میشته سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د زیارت ورځ په بیان کې ویلي چې څلور ورځې پوره سوي چې د کوټي د اردو ژبې ورځپاڼې قدرت خبریال ظفر الله خان اڅکزی ملیشیا ځواکونو له خپله کوره وړی دی. سازمان پر چارواکو د هغه ژر تر ژره د خوشي کولو غږ کړی دی. د خبریال پلار او د قدرت ورځپاڼې مشر نعمت الله اڅکزی د زیارت ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ادا وکړه چې د جون په 15مه نیټې سهار مهال پر کور ملیشیا ځواکونو چاپه واله او ظفر الله خان یې له ځانه سره یووړ.
دا په کچې سهار باندې شپږ بجې باندې کور باندې چپه راغلی او تقریبا نه ګاډی نیولې. باقي ټیکسي ګرځ زیات وردی شي او څلور پنځه کسان ساده وردی شي نو هغه ګېټونه متول دروازې ته متول دی. مثلا کیسې کولې هغه زموږ دروازې فلایس کړي چې وایي دوه منټه ودرېږي ظفر مشکله خلاص کیسي غواړي. هغه باوجود دې هغه زموږ ځانه منله به سر څوک یې وهل مثلا دا کولې د کور د سپور څه خو ورګزې سره ستا نه هېڅ شی نه سپور سره دوی مو سره خبرې نه هغه خبرې موږ دلته کړې نه دي. وام بس یو دم وهل شروع چاو پښتنه د وخت مایتي څوک چې شته را لسی چې کوي د پرخلي چې هغه ما ویلي قدرت نه ویلي قدرت یې هغه خورکې دی ډیر وای هغه ته وای نو څه چې ته ماته نو څه هغه شه زفر مشکل اوسه هغه به سی والا دی نو سی والا کله چې خبر اوري.
مشال رادیو د پیش پاړه د ملیشیا ځواکونو د صوبای حکومت هدرز معلومون لپاره د ځواکونو ویاند خان واسي، د وزیر اعلی ویاند انوار الحق کاکړ، د صوبې داخله چارو وزیر ظفر راز بوکټي سره څو ځله د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نسوا. البته د اطلاعات په برخه کې د وزیر اعلی سلاکار رضا بړی سره د ټلیفون لاري رابطه وسوه خو هغه له پیښې ناخبري وشودله. نعمت الله اڅکزی دا کوي چې د ملیشیا ځواکونو له مشرانو سره په وار وار لیدلی خو هغه کله د ظفر الله نیولو انکار کوي، کله وایي ژر به اخلاص کړي او کله بیا وایي اسلام آباد ته انتقال کړی دی. د ظفر الله خان د نیولو د واجب پاړه د خبریالانو نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ نعمت الله اڅکزی په حواله وایي چې زوی یې ځکه نیول سوی چې هغه پر ټولنیزه میډیا داسې لیکنې کړي چې پکې پر امنیتي ادارو تنقید شوی وو. د ظفرالله اڅکزي د راخوش کول لپاره د بلوچستان د خبریالانو سازمان هم فعال سوی او د بلوچستان یونین اف جرنلست مشرانو د زیارت په ورځ یو ځانګړې غونډه وکړه. د سازمان مشر خلیل احمد مشال ریډیو تول چې د ظفرالله اڅکزي نیول لومړی پیښه نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم یو شمېر خبریالان تښتول سوي یا وژل سوي دي.
بلوچستان کې نو پیدا پاکستان سے ٹور زیاد صافیان شہید شوی دی، ٹارگٹ کلنگ کی تقریباً 30 سے زائد تھی. نو خطرات ہر خواہ سے دی، چاہے آگا مذہبی ملیٹنٹس دی یا علیحدگی پسند ملیٹنٹس دی یا حکومتی ادارے دی، آگا صافیان تو مطلب راوڑی نتار دیر زیاد خطرات دی.
بلوچستان کی لچد پاسا یویل سیزرائی سی نا امنی زیادہ سوی او د بلوچستان د خبریالانو سازمان پخوانی مشر شہزادہ ذوالفقار پوینا په داسې حالاتو کې خبریالان پر ډیره ویره کې کار کوي او د رسنوی آزادی زیاته محدود سوی ده.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
مشال رادیو ته تاسې غوږی درنو اوریدونکو، تاسې کولای شئ چې د مشال رادیو خبرونه او ویډیو ګانې زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو .com باندې او همدارس په فیسبوک باندې هم دم په دم تاسې ویډیو ګانې او رپورټونه هم کتلی شئ او لوستلی شئ. هم د هغې د لارې رپورټونو ته دوام ورکوو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سرحداتو او قبایلي چارو کمیټې سیفران د قبایلو ټولو استازو ته د ریواج اکټ یا قانوني مسودې په اړه د وړاندیزونو ورکولو بلنه ورکړې ده. خود قبایلو استازی وای د ریواج پر ځای د حکومت د نور پاکستان په شان قوانین تر قبایلی سیمو وغځوي. نور تفصیل به د بریوال کاکړ په دې راپور کې وورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلو او سرحدونو په اړه جوړې قائمه کمیټې له قبایلي سیمو د پارلمان غړو ته ویلي چې د ریواج اکټ په اړه دې خپل وړاندیزونه اور وسپاري. یاد کمیټې دا پریکړه د تیرې جمعې په ورځ په ترسره کړې غونډه کې کړې ده او وایي چې په دې غونډه کې به د قبایلي سیمو ټول استازي ګډون کوي. خو د قبایلي سیمو یو شمیر استازي وایي دوی یوازې د دې په حق کې دي چې په قبایلي سیمو کې هم د نور پاکستان غوندې قانون عملي سي. له باجوړه د پارلمان غړي او له واکمن مسلم لیگ نون ډلې سره اړه لرونکي شهابالدین خان مشال رادیو ته وویل حکومت که د قبایلي ولس ژوند بدلول غواړي نو د اف سی آر او ریواج اکټ دواړه ختم کړي.
دومره ستونزې مونږ کوونو په کار دره چې ریواج اکټ په نوم دا شی لاغو روشینه، ځکه چې دلته د خلک د ریکول الله تلاندې ژوند تیرې آلریډي چې جرګه فیصله په قاتل باندې وکړي نو په هغه باندې پاکستان پینل کوډ بیا لاگو کیږي. دغه سیول کیس راشي، نیچر کیس راشي، جرګه خو فیصله وکړي خو بیا د کریمینل پروسیجر کوډ او سیول پروسیجر کوډ لاندې په هغې باندې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ هغه دفات لګوي. نو دلته ریکول الله آلریډي ایکسټینډ ده، خو دلته چې وکیل او د دلیل حق نشته دی. زمونږ غواړو چې موږ د دې نه خلاص شو، دا ریواج اکټ چې کوم دی دا به موږ باندې لاگو نشي.
په قبایلي سیمو کې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې نادیا اورکزی وایي د پاکستان عام قانون له اف سی آر او ریواج اکټ څخه ډیر بیل دی. دا وایي حکومت باید د ټولو ستونزو د هواري لپاره له یوه مخه د نور پاکستان غوندې قانون په قبایلي سیمو کې هم عملي کړي.
سیار او ریواج کوم دا اکټ دی دی کې او نورمل کوم قانون دی دغه کې غټ فرق دی کنه. اف سی آر له هغه سره کوم اوسه پوره پاکستانیانو نه یو، هغه بل خبره ده چې شناختی کارت جوړیږي، پاسپورت جوړیږي، خو گورنمنٹ لیول بنے مو ایکسپٹینس نشتا دے. خو پکار دے اگر شناختی کارڈ مو تو رکھے مو تو پاسپورٹ رکھے بیا خو پکار دے سر مو ہم مطلب پاکستان لا ایکٹ کے مطابق پاکستان ایکٹ الفہم شامل شی آر یو شے برابر بھی قانون رٹ بھی برابر بھی اور دکھو میں جڑا فریاد دے یا انیکولیٹی خبر رکھوں دا خبر ہی ختم شی.
د سیفران کمیټی راتلون کې غونډه تر اوسه نه دی اعلان شوې. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو پارلماني استازي لا هم د دې سیمو د راتلونکي په اړه په یوه خوله نه دي. یو شمیر کسان وایي چې دا د په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي او نور بیا وایي چې هلته د اف سی آر ختم کړل سي خو د قبایلي سیمو جوړش دي پر همدې حال پاتې سي او یا دې هم بېله صوبا او یا ځانګړی کونسل ورکړل سي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لري ته تاسې غوږی درنو اردن کو وښوي دی د مازیګر 15 بجې شاین بونری هم را سره په سټوډیو کې موجود دی نو له هغه نه به د خبرونو لنډیز باورو د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په پاړچنار کې له مظاهره چانو او قومي مشرانو سره لیدلې دي او هغوی ته باور ورکړی دی چې په سیمه کې به امنیت یقیني کوي. نن د فوز مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې د فوز مشر د ځایي خلکو په غوښتنه دغې سیمې ته ورغلی و. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستاني او چارواکو غږ کړی دی چې تېره اونۍ په پاړچنار کې تر 14 وروستو پر مظاهره کوونکو د ډزو پلټنې دي وکړي. د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر جنسی پر انډی کوتل کې د ناموس پنوم دی وی دولس کلن جنې وجنه غندلې ده او د پولیټیکل انتظامی نه په دغاړه په سمدستي توګه راپور غوښته دي. په سواد کې ناپیژندل شو وسلوالو د ښځو د حقونو دفاع کوونکي تبسم عدنان په کور ډزې کړې دي. نن مشالې ډو سره د خبرو په وخت نوموړي وویل چې بیګا د شپې ناپیژندل شو وسلوالو په منګور کې د هغې په کور ډزې کړې دي خو په دغه برید کې چاته سزاني تاوان نه دی رسېدلی. د ناټو اتحاد د دفاع وزیرانو ژمنه کړې ده چې د افغانستان د فوز روزنې په موخه به نور سرتیري استوي خو د امریکا تر پلان شوي اعلان مخکې یې د اضافي سرتیرو کره شمیر نه دی ورکړی. عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی د اسلامي دولت ډلې لخوا د تش په نوم خلافت د ختمېدو اعلان کړی دی. سپینې ماڼۍ تایید کړی ده چې راتلونکې میاشت به ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جرمني په هیمبورګ کې د لوی اقتصاد لرونکو شلو هیوادونو ډلې په سر مشریزه کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوټین سره وویني. د امریکا هوایی ایالت د ټرمپ ادارې له لوري د شپږو اسلامي هیوادونو پر وګړو د سفري محدودیتونو امر تر عمل کېدو مخکې د دې پر ضد په عدالت کې خواص جمع کړی دی. او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ویلي دي د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د ټولنې پر راتلونکي سر مشریزه کې به د آب و هوا په اړه د پیرس موافقې پر اهدافو بحث کیږي. شاین بولریو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې راپور کې راغون کړي دي.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي غونډمل کې طوفاني بارانونو له وجې په مختلفو سیمو کې د کورونو چتونه د بجلی تارونو غورځېدو او د کمرو پرېوتو له وجې نه یوازې ځاني نقصانونه شوي دي بلکې یو شمېر خلک ژوبل شوي هم دي. ادارې وایي د اسلام آباد په شمول په لویو ښارونو کې په سړکونو د بارانونو اوبو جمع کېدو له وجې د ټرافیک نظام هم متاثره شوی دی او خلک په ګینټو ګینټو په سړکونو ولاړ وي. ادارې مخکې لیکي د حکومت او موسمیاتو محکمې لخوا د خبرداري نوټس جاری شوی وو خو ولس دې اړخ ته توجه ورنه کړه. ادارې زیاتوي چې کله موږ ته د اوبو ضرورت وي نو هند زموږ د دریابونو اوبه ودروي او اوس په زیات بارانونو کې اوبه راپرېښې دي د څه له وجې ملک د سیلاب یاره ده. ادارې په وینا چې د اوبو د وتو د ښه نظام د نشوالي له وجې یو شمېر مسلې رامخته کیږي. په داسې حال کې نه یوازې حفاظتي انتظامات خپلول پکار دي بلکې حکومت د ممکنه نقصانات کمولو لپاره اقدامات هم وجد کړي او وړاندې د امدادي ډلې د متاثرینو مرستې لپاره تیاری ساتي. په همدې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي غونډمل کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده خو که چېرته د بارانونو سره د ګرمې زور کم شوی دی نو هلته ورسره لوی سړکونه د تالابونو منظر وړاندې کوي. ادارې وایي د بشکل په بارانونو کې د پاکستان اولس ته د حادثو په دریابونو کې د سیلاب راتلو په سړکونو د گاډو د خویدو او بجلی د بندېدو غوندې مسلو مخه وي. ادارې په وینا چې په تیر کلونو کې هم د بارانونو په موسم کې یو شمېر پېښې رامخته شوي وي خو به دا وي چې دې کال اولس خپل احتیاط وکړي چې د حادثو نه بچ پاتې شي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د سپریم کورټ لخوا نرخصیانو ته د برابرۍ او آئینی حقوق د ورکولو تاریخي فیصلونه پس فرزانه جان هغه وړومبۍ نرخصۍ دی چې په پاسپورټ کې د نرخصیانو بله خانه شامله ده. ادارې وایي چې دې کال په وړومبي ځل په سرشمېرنه کې د نرخصیانو شمېرنه هم شوې ده خو ادارې مخکې لیکي چې د پاکستان د شناختي کارډ کمی ادارې لخوا په شناختي کارډ کې نرخصیانو ته بله خانه مختص کولو باوجود نن هم نرخصیانو ته کمی شناختي کارډ په ترلاسه کولو کې یو شمېر خنډونه دي. ادارې په وینا چې نرخصیانو په مشکلاتو کې یو دا هم دی چې هغې خپل کورونو سره تعلق نشي ثابتولی او خپلې کورنۍ هم نه قبلوي. ادارې زیاتوي چې تیر کال د دې پر ضد په تشدد کې هم زیاتوالی مخې ته راغلی و. موجوده ملکي نظام په دې کې ډېر نرخصیان ناکامه هم کړل چې پکې د علیشه په هسپتال کې د مرګ نه واخلي د دیوانی د ایچ آی وی ایډز له وجې د ډن په یو ډېر مړه کېدو ته هم پرېښودل شامل دي. ادارې اخره کې لیکي چې د نرخصیانو په حقونو کار کولو لپاره ضروري ده چې په جامع پالیسیانو کار وکړی شي او عملي ګامونه اوچت کړی شي.
او د نړۍ مطبوعات
د سیمالا د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. برطانوي ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې پر هغه لکونو ماشومانو لیکنه خپره کړې چې د ښوونځي عمر ته رسیدلي خو سکولونو ته نه ځي. بلخوا نیویارک ټایمز او ورځپاڼې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو د افغانستان په جوزجان پر یوې ولسوالۍ برید په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سکولونو د عمر له 2 کروڑ زیات ماشومان له سکولونو بهر دي، اوس حکومت دې مسلې ته د تعلیمي بحران په توګه ګوري. پاکستانی رسنۍ د تعلیم لپاره د لږ بجټ مختص کولو له وجې په سیاسي مشرتابه نیوکې کوي او وخت په وخت پرې لیکنې خپروي چې پکې دا مسله د هیواد د بقا لپاره د ګواښ وړ بولي. ورځپاڼه لیکي چې د تعلیم په برخه کې د نړیوالو مرستو په اړه بیلابیل ټي وي چینلونه معلوماتي خپرونې کوي چې په خلکو کې بیداری پیدا کړي او خپل ماشومان سکولونو کې داخل کړي. د ورځپاڼې په وینا د دې هلو ځلو اثر دا دی چې اوس په دې مسله بحثونه کیږي او سیاسي مشرانو دا ستونزه په خپلو اولینو ترجیحاتو کې شامله کړې ده. حکومت د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمیر منصوبې پیل کړي خو په دې کې د ماشومانو او والدینو تجربات ډیر کم مخې ته راځي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغان چارواکو په حواله لیکي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو دوو ډلو چې له داعش سره ملګري شوي د دې هیواد په شمالي برخه کې یې 10 حکومتي جنګیالي او نور ګڼ شمیر عام خلک وژلي دي. ورځپاڼه لیکي دا ورستی بریدونه څرګندوي چې داعش د افغانستان په شمال کې ورځ په ورځ مضبوطیږي. یاد وسلواله ډله د طالبانو او افغان حکومت سره په داسې حال کې جنګیږي چې طالبان د افغان حکومت سره هم په جګړه اخته دي. د جوزجان ولایت درزاب ولسوالي چې د داعش له فعالیتونو سره مخ ده، له یو روغتون نه یې 15 ناروغان د ولایت مرکز شبرغان ته بوتلل شو، خو چارواکي وایي چې دغه ناروغان په لاره مړه شول. د یاد ولایت د وادي ویان محمد رضا غفوري نیویارک ټایمز ته ویلي چې داعش د 500 بسترو دغه روغتون تباه کړو چې له وجې یې ناروغان په وتلو مجبور شو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړتیا تاسې غوږی درنو اوریدونکو، په نړۍ کې د رینسمویر په نامه یعنی د تاوان اخستو په نامه سایبر حملو یا انټرنیټي بریدونو له وجې ګڼ شمیر هیوادونه متاثره شوي دي. په دې کې تر ټولو زیات اوکراین هیواد چې دی هغه اغیزمن شوی دی او د هغې کمپنیانې متاثره شوي دي. د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې FBI په دې لړ کې په امریکا کې پلټنې شروع کړي دي. پر دې موضوع د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور جوړ کړی دی چې مهمې برخې یې د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې FBI په امریکا کې میش د روسي سایبر یا انټرنیټي امنیتی کمپنی کاسپرس کی کارکونکو نه پوښتنې کړې دي. دا پوښتنې په داسې حال کې کیږي چې د کمپنی په اړه پلټنې روانې دي. دا راپورونه تر مخه د FBI ایجنټانو په ګڼ شمېر ښارونو کې د کاسپرس کی کمپنی سره کارکونکو کورونو ته ورغلي او له هغو نه پوښتنې ګروېزنې کړي. رویټرز خبرې ایجنسی ویلي چې په دې کې د لټون وارنټ شامل نو. بلخوا کاسپرس کی کمپنی په یو بیان کې ویلي دي چې په هغو لګېدلي تورونه بې بنیاده دي او په دې لړ کې هیڅ قسمه ثبوتونه نشته. دوی زیاته کړه چې کمپنی چری هم د انټرنیټي جاسوسۍ لپاره کار نه دی کړی او نه یې حکومتونو سره په دې لړ کې مرسته کړې. خو دوی وایي چې د امریکایي چارواکو سره به په پلټنو کې هر قسمه مرسته کوي. د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې د راپورونو په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې یو ورځ مخکې د نړۍ زیاتره هیوادونو کې د رینسم ویر یعنی تاوان اخستو سایبر حملې شوې دي چې له وجې یې ډېرې زیاتې کمپنۍ متاثره شوې دي. کاسپرس کی کمپنۍ ویلي چې د FBI ایجنټانو د جون په 28 نېټه د دوی یو شمېر کارکونکو نه پوښتنې کړې دي. تېره میاشت د سینټ د استخباراتو کمیټې ته ویل شوي ول چې کارسپرسکی کمپنۍ داسې سافټویر کاروي چې باید پلټنې ترې وشي. د امریکا سینیټرانو اندېښنې ښودلې وي چې کېدی شي روسي چارواکو د کارسپرسکی کمپنۍ مصنوعات په امریکا کې د سایبر حملو لپاره استعمال کړي وي. د یادې کمپنۍ مشر ایګین کارسپرسکی ریډیټ سره په مرکه کې ویلي دي چې د سینټ کمیټې په وړاندې حاضرېدو ته تیار دی چې د کمپنۍ په اړه اندېښنې لري کړي. د یادې کمپنۍ مشر چې په ماسکو کې ژوند کوي د روس شتمن کس دی او په خوا یې د روس د فوج سره کار هم کړی وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو ودونکو، د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو هوټ سرګند کړي چې د افغان فوج د روزنې لپاره نور ځواکونه استوي. بلخو افغانستان دفاع وزارت د ناتو د دغه پریکړې هرکلی کړي خو ویلي دي چې افغان ځواک ټانکونه تربیه درنې وسلې او معیاري هوایي ځواک ته اړتیا لري. پر دې موضوع د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور جوړ کړی دی چې مهمه برخې یې درته اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د ناټو غړو هیوادو دفاع وزیرانو هوډ څرګند کړی چې د وسلوالو پر ضد په جګړه بوخت افغان پوځ د روزنې لپاره به نور ځواکونه هم لیږي. البته دوی دغه ځواکونو کره شمېره نه ده ښودلې. د براس حال کې دا چې امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو زیاتولو پلان لري. په برسلز کې د جون په 9 د ناټو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس یوې خبري غونډې ته وویل که تیر وخت ته وکتل شي نو تقریبا دا یو عام توافق دی چې موږ په افغانستان کې د سرتیرو شمېره لږ زر راکم کړو. په 2011 کال په افغانستان کې څه باندې 1,13,000 ناټو سرتیری وو او اوس د غشمیر شاوخوا 1,50,000 دی. چارواکي وایي چې د امریکا دفاع وزیر د بندو دروازو شاته په غونډه کې په ناټو غړو هیوادونو او متحدانو ټینګار وکړل چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره نور ځواکونه واستوي. د ناټو مشر یانس ټولبرګ له غونډې مخکې ویلي وو چې زه د دې خبرې پخلی کوم چې موږ به په افغانستان کې خپل موجودګي زیاتوو او ګورو به چې څرنګه موږ د افغان حکومت د مرستې لپاره کافي ځواکونه برابرولی شو چې دا رنګ د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې ولاړې خبرې شروع شي او یو سیاسي حل ته لار جوړ کړو. د ناټو مشر وویل چې 15 ناټو غړو هیوادونو له وړاندې افغانستان ته د ځواکونو لیږلو ژمنه کړې او دوی په دې لړ کې د نورو هیوادونو لخوا اعلاناتو ته منتظر دي. د برتانیا دفاع وزیر له ناټو غونډې مخکې خبریالانو ته بیا ویلي دي چې دوی له وړاندې 1500 سرتیري په افغانستان کې لري او اوس به یوازې څه کم 100 نور استوي. بلخوا د امریکا رسنۍ وایي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه افغانستان ته د 3,000 نه تر د 15,000 پورې د نورو سرتیرو د لیږدولو په اړه غور کوي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت ویان محمد ردمنیش د ناټو د دې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د ځواکونو شمیر زیاتوي. نوموړي خبري اجانس اسوسیټډ پریس ته ویلي دي چې افغان ځواکونه تربیې درنې وسلې او معیاري هوایي ځواک ته اړتیا لري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال راډیو ته تاسې غوږی درنو اوردونکو، د امریکا دفاعي استخباراتي ادارې یو راپور کې ذکر شوی دی چې د روس حکومت باور لري ګواکې امریکا په ماسکو کې د حکومت بدلون غواړي. دغه راپور چې د جون پر 18 خپور شو پکې ویل شوی چې ماسکو په نړۍ کې جمهوریت ته د تقویت ورکول په مقصد د امریکا په کوششونو بې باور ده. د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې ملیحه میرزاده دروړي.
د کرملین مشران باور لري چې امریکا د روس په حکومت کې بدلون غواړي. د جون پر 18 د امریکا په یو دفاعي استخباراتي رپورت کې ویل شوی دی چې په نړۍ کې جمهوریت ته د ودې ورکولو په مقصد د امریکا هڅو باندې ماسکو ژوره بې باوري لري. د ماسکو په فکر دا د امریکا لخوا د یو طرفه عالمي اقدارو یا نړیوالو ارزښتونو د لاګو کولو یو کمپین دی. په رپورت کې ویل شوی ماسکو اندېښنه لري چې د امریکا لخوا ورباندې د نړیوالو اقدارو د ورتپولو سره د کرملین ځواک ته نقصان رسیږي، ځکه چې دا د روس په کورنو چارو کې بهرنۍ مداخلې ته اجازه ورکوي. په رپورت کې ذکر شوی چې د روس حکومت کرملین باور لري چې امریکا په روس کې د حکومت بدلولو په مقصد کار کولو ته لاره برابروي، چې په یوکرین کې د روسیو حالاتو نه دا خبره نوره هم جوتیږي. دا ذکر په رپورت کې د خبرې ته په اشاره شوی دی چې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین حکومت پر امریکا په هغه پاسون کې د لاس لرلو تور لګولی دی چې له مخې یې په 2014 کال کې د یوکرین روس پلوه صدر ویکټر یانوکوویچ لری کړل شو. په مارچ 2014 کې د دې پر د عمل کې روس په غیر قانوني ډول د یوکرین کرایمیا ټاپو وزمه لزان سره یو ځای کړه او په ختیځ یوکرین کې د هغه جګړې ملاتړ وکړ چې پکې 300,000 زیات کسان وژل شوي دي. په یوکرین کې د روس اقدامات هغه سيدي چې په سر یې د امریکا او نیټو ائتلافیانو له روس سره تعلقات خراب شول او په ماسکو د بندیزونو د لګیدو سبب شول. که څه هم په رپورت کې د سړې جګړې په شان د یوې نوې جګړې احتمال نه دی ښودل شوی، خو بیا یې هم خبرداری ورکړې چې ماسکو د خپل پوځ د استعمالولو اراده لري او په خپلو شرایطو په سیمه کې استحکام راوستل غواړي. په یو سل شپاړس پاڼو مشتمل رپورٹ کې د روس فوجي ځواک یو جامع جاج اخستل شوی دی او وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد ماتې دو پس کرملین په کامیابۍ سره د روس فوج بحري او هوایی ځواک بیا جوړ کړی دی. په رپورٹ کې په شام کې د جګړې په اړه د روس د مداخلي ذکر شوی او ویل شوی چې ورسره د شامي صدر بشار الاسد حکومت ته تقویت ملاو شو او ماسکو دا یقیني کړی دا چې د روس د مرستې بغیر د شخړې حل ممکن نه دی. بلخوا د جون پر 28مه په ماسکو کې د پوز او پولیسو تربیتي مرکز کې د یوې دستورې پر وخت صدر ولادمیر پوتین ویل چې د روس پوز په تیرو کلونو کې کافی قوي شوی دی. نوموړي ویل چې افسران یې نور هم مسلکي شوي دي چې په شام کې د ترهګرو خلاف کاروایی کې ثابته شوې ده. پوتین ویل پلان لري چې د پوځي زده کړې معیار نور هم ښه کړي. هغه ویل چې پوز طاقتور وي نو هله دا ممکنه جارحانه قوت او یا د کوم فشار خلاف د دوی سیمه ییز سالمیت او نورو ملګرو ساتنه کېدی شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال لړی ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو روانه ونی د امریکا د بارنو چارو وزارت د کشمیر د وسلوالی ډلې حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین د ترهګر په نوم وپیژندلو. دا اقدام پر داسې وخت شوی چې د هند وزیر اعظم د امریکا په سفر و. د پاکستان حکومت ویلي واشنگټن دا کار د نوې ډیلی د خوشحالۍ لپاره کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د امریکا حکومت په پاکستان کې مشت او وسلوال یا سختریزي ډلې په تور افیرس کې شامل وي. پښتنه دا چې کله د یوې ډلې مشر یا بله ډله په دې فیرس کې واچول شي نو پر هغه هیواد څه اغیز لري. همدارس دا اقدامات د دوه هیوادونو پر اړیکو څه اثرات پرې باسي. د دې پښتنو جواب د یوې وړوکي د میروستو په لاهور کې د سیمه ییز چارو پوه حسن عسکری وایي چې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځولو کې فرق موجود دی. کچري امریکا یو تن ترهګر ګرځوي نو هغه هیواد پرې بندیزونه لګوي. نو دوی په خبره د کشمیري ډلې حزب مجاهدین مشر نوم په ترهګر فهرست کې شاملول به څه اثر ونه لري خو نوموړي زیاته کړه
امریکا پاکستان پر ایک ڈپلومیٹک پریشر تو ڈال سکتا ہے لیکن اگر یونائیٹڈ نیشن
امریکا په پاکستان سفارتی فشار راوستي شي خو کچري ملګری ملتونو هغه ترهګر ګرځوي نو بیا غړي هیوادونو باندې لازم وي چې هغه بندي زونه عملی کی. بیا دا غ نمزت تر هغه حوصله شکنیو کی او مرستی ونه کړی د دې اثرات ډیر پراخوي.
حسن عسکری زیاته کړه چې دا په بنیادی توګه د دوه هیوادونو ترمنځ سیاسي ګام وي. دا یو هیواد خوشحالولو لپاره کوي. د کشمیر ډله امریکا لپاره ګواښ نه دی. بیا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو زده کړو د څانګې استاد ډاکټر سرفراز خان وایي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې په ډیرو مواقعو کې سړې تودې راځي. نوموړي د صلاح الدین نوم د ترهګرو په فهرست کې شاملولو په اړه ویل
وړي چې د دنیا لوی دهشتګرد چې دي هغه یا پاکستان کې نیول شوي دي یا مړ شوي دي یا پاکستان ته تګ را تګ هغه شوي دي. کله قبایلي سیمه کې کله غټ خارې لکه کراچۍ کې پاتا کې اسامه اټباد چو.
ډاکټر سرفراز خان زیاته کړه چې د حزب مجاهدین مشر لپاره به ګران شي چې په پاکستان کې پاتې شي. بلخوا د دفاعي چارو پوه ریټایر بریګیډر اسد منیر وایي کچاري امریکا پاکستان ته وایي چې صلاح الدین حواله کړي نو دا به جدي خبره وي. د زیاته کړه
تاسو مخکې بیا سعید لیدلې دی چې هغه باندې دغه شو هغه عالمی دهشتګرد دغه شوی دی او هغه عدالت ته لاړ شي کیس پیو شي عدالت وایي چې ثبوت راړی ثبوت نی هغه به خلاص شي. نو هغه ته هیڅ فرق نه پرې شو. هغه یو بل تنظیم جوړ کو او د هغې مشر دی او هغه رفایی کارونه اوس کوي. نو هغې باندې د ته به مې هیڅ فرق نه پرېږي. ما ته داسې لګي نه. ما خو خیال دا یو داسې مودي خوشحالېدو د پاره چې جی ته راغلی دومره نو یو سړی درته دغه کو کنه د دې په ځمکه باندې یا حقیقت
کې وایسه فرق. د پاکستان حکومت هم تیر کال شاوخوا د 200 نه زیاتو ډلو باندې بندیز لګولې وو خو کارپوه حسن عسکری وایي چې په دې لړ کې د پاکستان په قانون کې نیمګړتیاوي موجود دي. حسن عسکری په دې اړه زیاته کړه
اور تنظیم کو بین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لیڈران ہیں وہ بھی اس میں بین ہو.
پریو تنظیم د بندیز لګولو معنا دا نوی چې پر مشرانو به هم بندیز وي ځکه د پاکستان قانون په دې اړه مبهم دی. د حکومت تر بندیز لاندې تنظیمونه شپږ میاشتې او یا یو کال وروسته لیو بل نوم سره بیا فعالیتونه شروع کی. د پاکستان په قانون کې کمی او خرابیانې شته.
پاکستان کې خپل لا کې اندر کمی خرابي ہے.
کارپوهن په دې اندي پاکستان لپاره کار د چې د ترهګرو تنظیمونو او ترهګرو پر ضد داسې ګامونه پورته کړي چې نور هوادونو ته د تنقید موقع ورنکړي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاو کم یو بجا
سندرې جادوګر
پیاونی مو بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروه
په درینی مو بجو
جمهوریت
پپاو کم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاو کم پینزو بجو
مشال لړی ته تاسې غوږی درنو اوریدونکو په چارسده کې یو داسې کرکټر دی چې په خی او چپ دواړو لاسونو تیز بالینګ کوي. یاسر جان دا محل د لاهور د یوې لوبډلې غړی دی. د مشال لړی ته ویل چې اصلا د چارسدې د تنګی دی خو په پینډۍ کې لوی شوی دی نو ځکه د پنجاب له لوري لوبیږي. د هیله من دی چې زر به پاکستان کرکټ ټیم غړی شي. نور تفصیل شبیر مجان راکوي.
دا چرسدی ضلع تنگی تحصیل شیرپو کلی سرا تعلق لرون کی اثر جان چې دا وخت د پاکستان کرکټ لیگ لاهور قلندر لوبډل لخوا دا تیز بالر په هیڅ لوبیږي. وای چې دا کرکټ په دنیا کې په نړیواله کچه صرف یو د سریلانکا سپینر بالر دی چې هغه په دواړو یعنی په خی او گسمټ پاتې بالینګ کولی شي. ادا چې کله دوی قائمی ټیم ته لاړ شي ندی به د نړۍ دویم بالر او لومبی تیز داسې بالر شي چې په دواړو مټونو یعنی په خی او په گسمټ باندې د 145 کیلومیټر رفتار سره بالنگ کولی شي. د خپل دغه صلاحیت پړه یا سرجان مشال لیډو ته وای
زما چې کوم بیسیک شیز ده کرکټ کې او زما پہچان ده فاست بالنگ ده. زه په دوان بال لاس باندې فاست بالنگ کوم. الله پاک یو دا خاص صلاحیت را کړم. راولپنڈی ریجن 2015 چې کوم ریجن کرکټ او آل پاکستان پی سی بی چې کوم انویسټ کړو آی کې ما 5 ورځ سپیل کړو لاهور ریجن خلاف ما په دوان لاس باندې سپیل کړو.
دی وای چې د کرکټ قانون دوی ته دغه اجازه ورکوي چې په دوړو اړخونو باندې بالنگ وکړي ولی د میچ دوران به د امپایر نه د هغې اجازه تخلي. یاسر جان وایي چې راتلونکي میاشت انګلینډ ته هم روان دي او چې راشي نو ته مې څرګنده کړه چې قامی لوبډلې لپاره به د دوی انتخاب وشي.
زمونږ انشاءالله چې کوم پروګرام دی دا عمده میاشت کې دننه دی دوی مال سیټ اپ کړی. هلته
یاسر جان وایي چې هرڅه دې تنګي کې پیدا شوی دی ولې د ډېره وخت راسي په پنډه کې اوسیږي نو لوبه د پنجاب له اړخه کوي. مشال لیډو سره په خصوصي مرکه کې د خپل لوبې په حق له یاسر جان وایي
کرکټ باره کې زما چې کوم پہچان دی نو لاہور کلندر سے زمان کنٹریکٹ شو ہے انشاءاللہ دے بل پی ایس ایل کے بعد دمنگ چانس ہی پورا لو بیدلو زمان چی کم کرکٹ بیس دے نو آغار آول پنڈی ریجن دے لاسٹ اکتوبر کے لاہور کلندر یا کھان کڑے پورا پنجاب کے نو دا آغا دینا لاہور کلندر والا زمان سلیکشن ہو لے.
یا سر جان دا خیبر پختنخوا حکومت نا غختنا وکڑا چی پختنو زوانانو تا دا غرنگ اکیڈمی او دا میدانونو سہولتونو ورکڑی نو دوی بہم پنڑی والے کچا دا خپل ملک او قام نم روخان اکڑی. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
مشال رڈیو تاسې غوږی درنو اوردونکو د مشال رڈیو ټوله خبرونه تاسې په ویب پاړه مشال رڈیو .com همدارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شي. د روانې غړې اخري رپورت په لور ساسې پام را ګرځوم. د ټولنیزي ویب پاڼې فیسبوک مشر وایي چې د فعال استعمال کوونکو شمیرې 2 اربو ته رسیدلې ده. فیسبوک نور نړۍ په شان په پاکستان کې هم ډېر زیاته کارول کیږي. دا چې پاکستان کې په مختلفو موقعو کې فیسبوک استعمال څنګه کیږي ملي حبیرزاده جواب راکوي.
د فیسبوک مشر ویلی چې د نړۍ د آبادۍ په سلورو کې یو برخه فیسبوک استعمالوي. مارک زوکربرګ په خپله پاڼه لیکلی چې د فیسبوک په باضابطه توګه د استعمالوونکو شمیر 2 اربا ته رسیدلی. فیسبوک 14 کاله مخکې مارک زوکربرګ خپلو ملګرو سره یو ځای شروع کړی. د 2012 کال په اکتوبر میاشت کې فیسبوک اعلان کړیو چې د استعمالوونکو شمیره 1 ارب پورې رسیدلې ده. د دې دا معنا شوه چې په 5 کلونو کې د استعمالوونکو شمیره 2 چنده زیاته شوې ده. په پاکستان کې هم په بېلابېلو موقعو فیسبوک په فعال ډول استعمالیږي. د اسلام آباد اوسېدونکې مریم جمشید وایي چې فیسبوک ورته په لاس موقع ورکوي چې په کور ناسته د خوشحالۍ، غم یا مهمو موقعو په وخت له خپلو خپلوانو سره رابطه وکړي.
فیسبوک مونږه په غم خوشحالۍ دواړو کې استعمالوي. لکه چې کوم زمونږ چې خپل خپلوان بهر ته دي، هغوی نه پسې خبرېږي، هغوی ته خپل مبارکیانې او اختر او شوکت دروالا ګریټینګز هم په هغې باندې لیږو. دغه شانتی کدا سکم خدای دې نه کی غم خلق خبریږي داغي باندې یو بل سره افسوس کولی شو. دا سوشل میډیا خپل خپلوان ملګرو ټولو دپاره ډېر فائدہ مند دي چې هغوی سره تاسو په رابطه کې اوسېدی شئ.
په پاکستان کې فیسبوک پاڼه د ټولنیزې خیر ښېګڼې لپاره هم استعمالیږي. مشال ریډیو په خپله فیسبوک پاڼه وخت په وخت داسې یو شمېر ویډیوګانې خپرې کړي دي چې پکې د ټولنې د اوسېدونکو مسلې په ګوته شوي دي او ورته د حکومت او ولس پام لګرځېدو سره په یو نه بل ډول مرسته هم شوې ده. د سوات عنایا زارخیل فیسبوک او ټولنیزې ویب پاڼې مهمې ګرځوي او وایي چې نرخزیانو ټولنه وار له مخه ګوښه کړل شوې ده، خو فیسبوک په دې اړه په خلکو کې پوهاوی پیدا کړی دی. هغه زیاته کړه،
زه انټرنیشنل ترانس کمیونټی سره ډېر زیاته کنیکټډ یم. زه زده کړه کوم هر هغه کې چې کله پوسټ راځي هغه ترانس جنډر سره چې وایلنس شو دا کاز د پاره کومنګ څنګه سپورټ کول غواړو نو خلکو ته بخول غواړي چې سره روان دي. دې سره افټر دیټ لیجیسلیشن روان شو، مطلب یو پراپر کنټری وایډ کنسلټیشن روان شو. نو آی تھنک ډیر زیات فیس بک هیلپ کړی دی زم د هغه کې اکټیویزم یو هغه راغی کنه چې مطلب ایوری بډی از ورکینګ ناو فار د ترانس کمیونټی.
په پیښور کې یو وکیل او د بشري حقوقو فعال ثنا ګلزار وایي که څه هم په پاکستان کې د سیاسي بحث لپاره فیس بک استعمالیږي خو هغه شنا څنګه چې پکار وی
موږ وګورو نو سوشل میډیا یا فیسبوک هغه یو ځای ده چې یو چې کوم دی نو هغه موږ افکار کاسه لپاره او خپل څه موږ وګورو نو دی یو نو هغه څه د خپل کچ کوم دی هغه غلط یو څه لپاره کوي. اوس کو موږ پولیټیکل سایت ته وګورو نو موږ یو پوسټ پر کوم یو پولیټیکل نو اوس دی هم نو زه ته ان کی سره تعلق ختم نو کوم څه ور کوم دا خپل پارټي یو پوسټ پر کوم نو تاسو چې کوم اگینست پارټیان یا پیټیشن شو نه بل شو نو هغه باندې څنګه څه غلط کوي.
بیا د پیښور ریشمینه خټک چې په فیسبوک ته آرډر اخستو پس د مهمو موکو لپاره کیکونه جوړوي وایي د وړو تجارتونو لپاره هم فیسبوک هغو ښځو ته ګټه رسولې ده چې په کور ناسته آمدن غواړي.
مونږ ته چې هیلپ نن سبا بلکې ما ته یا قبل حکم دي چې هم چې دا ورکوټي بزنس سٹارټ کړی دي کور نه چای استیچینګ کوي یا غس جوړي یا خوراک پخلی سمې پکې نو زه خو یې چې مونږ ته ډېر زیات هیلپ فیسبوک را کړی. فیسبوک یو داسې کمیونټی ده چې هغه کې ته یو شیز ورکې کمیونٹی کی لائک ا فائر اور شانت فرشی.
د فیسبوک مشر وای ټوله نړۍ ته دغه پاڼه رسول غواړي. د فیسبوک آډینس انسایټ شمیر خای چې په پاکستان کې د فیسبوک فعال استعمالونکو شمیر تر 25 ملیونه زیات دی. په دې کې په لاهور کې 20%، په کراچۍ کې 19%، اسلام آباد کې 15%، پېښور کې 15% او کوټه کې 2% استعمالونکي دي.
ملیه میرزاده وچې تاسو ته رپورت وړاندې کړو. هم دې سره د مشال رادیو د روسي خبری خبرونې د پښه بوت رسیدلو یو سو شبي پاتې دي چې پکې یو ځل بیا شاهین بنیری ته وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د دې وخت مهم خبرونه، د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه په پاډچینار کې له مظاهره چانو او قومي مشرانو سره لیدلی دي او هغوی ته باور ورکړی دی چې په سیمه کې به امنیت یقیني کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل پر پاکستاني او چارواکو غږ کړی دی چې تېره اونۍ په پاډچینار کې تر 14 وروستو پر مظاهره کوونکو د ډزو پلټنې دي وکړي. د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل کې د ناموس په نوم د 12 کلنې جینې وژنه غندلې ده او د پولیټیکل انتظامیه نه په دغه اړه په سمدستي توګه راپور غوښتی دی. په سوات کې ناپیژندل شو وسلوالو د ښځو د حقونو د دفاع کوونکي تبسم عدنان په کور ډزې کړې دي. هغه وایي چې بیګا د شپې ناپیژندل شو وسلوالو په منګوره کې د هغې په کور ډزې کړې دي، خو په دغه برید کې چاته څه ځاني تاوان نه دی اوریدلی. دا ننګرهار چارواکي وایي د چینو لسوالۍ باندړ درې سیمه کې نن غرمه شاوخوا 12 بجې په یو ډاټسن موټر د سړک غاړې ماین چودلې چې له امله 9 تنه ملکي وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د ناټو اتحاد د دفاع وزیرانو ژمنه کړې ده چې د افغانستان د فوج روزنې په موخه به نور سرتیري استوي، خو د امریکا تر پلان شوي اعلان مخکې د اضافي سرتیرو کرش میرا نه ده ورکړې. عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی د اسلامی دور ډلې لخوا د تش په نوم خلافت د ختمېدو اعلان کړی دی. سپینې ماڼۍ تایید کړی ده چې راتلونکي میاشت به ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمني په هیمبورګ کې د لوی اقتصاد لرونکو 60 هیوادونو ډلې په سرمشریزه کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وویني. او د امریکا هوایی ایالت د ټرمپ ادارې له لوري د شپږو اسلامي هیوادونو پر وګړو د سفري بندیزونو امر تر عملي کېدو مخکې د دې پر ضد په عدالت کې خواست جمع کړی دی.
هم دې سره خپل کوربه ګلایاز د خبرونو وایان د شاین بنری او ټکنیکی همکار اکرام مسکینیار او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سوال او بیا هم د مشال لړۍ خوندورو پروګرامونو سره سهار 9 بجې ستاسو په خدمت کې حاضر یو. کچره تاسو په هم دې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام ولري، خوشاله اوسئ او د خپلو گاونډیانو خیال ساتئ.